امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی نن د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 1:30 نیټه ده. دا اوس دلته په واشنگټن کې د سحر 10:30 بجې دي. د دې وخت د مهمو خبرونو سره ټکی د زیبا خادم نو اوري.
هغه امریکایي نظامی چارواکي چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې مسؤلیت په غاړه لري وایي چې امریکایي قواوو د القاعده د روزنې در ټولو لوی کم باندې چې تر اوسه د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې موندل شوی حمله کړې دي. د مصر صدر اعظم د روسي مسافرونکو الوتکې د سقوط خبر تایید کړی دی او امریکایي قواوې به ډیر زر سوریې ته وسول شي چې د اسلامي دولت د ډلې په ضد جګړه کې مرسته وکړي.
صحیح چارواکي وایي د پولیو واکسین د منی وروسته سرتاسري کمپاین د نومبر په لومړۍ نیټه به پیل شي او 9 میلیونه هغه ماشومانو ته بوشي چې عمرونه یې د 15 کلونو نه کم دي. په دې برسیره د امریکا متحده ایالاتو څنګه چې پخوا ویلي و سوریې ته به یو امریکایي عسکر هم ناستوي، خو سپینې ماڼۍ پرون اعلان کړی دی چې دوی به د سوریې شمال ته 50 تنه عسکر استوي. په دې موضوعاتو رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه.
هغه امریکایي نظامی چارواکي چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې مسؤلیت په غاړه لري وایي چې امریکایي قواوو د القاعده د روزنې په تر ټولو لویو کمپونو باندې چې تر اوسه پورې د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې موندل شوي حمله کړې دي. مارشال جان کیمبل په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ په واشنگټن پوسټ کې خپور شوی ویلي دي چې د راپورټونو له مخې په دې حملو کې چې په لسګونو امریکایي هوایی حملې پکې شامل وي او د خاصو عملیاتو 200 پوځیانو پکې برخه درلوده، د القاعده تقریبا 168 تنه جګړه ماران وژل شوي دي. هغه وویل چې د عملیات د اکتوبر د میاشتې په 11مه یا د دغې نیټې نه وروسته مخکې د پاکستان سره د افغانستان جنوبي سرحد ته نږدې په 80 کیلومتره مربع ساحه کې ترسره شوي دي او دغه کمپونه د 1 کال را په دې خوا فعال وو.
زابل او غزنی ولایتونه ګډه پوله لري او دواړه ولایتونه د ناامنو ولایتونو په ډله کې شمیرل کیږي. د غزنی په ولایت کې چې د زابل د ولایت سره ګډه پوله لري د وی کورنۍ 14 غړي چې په تیرونۍ کې ناپیژندل شو وسلوالو یرغمل کړیو نن سهار وختي بیرته خوشی شول. د زابل د ولایتي شورا غړي اسدالله کاکړ امریکا غږ ته وویل دغه 14 کسه چې ښځې او ماشومان هم پکې دي نن سهار وختي د جاغوری د ولسوالۍ د سنگماشه په سیمه کې خوشی شوي دي. د غراز د زابل د ولایتي شورا رئیس حاجي عطاجان حق بیان امریکا غږ ته وویل یرغمل شوې کورنۍ د زابل او د غزنی د ولایتي شوراګانو او په پارلمان کې د دغه ولایتونو د وکیلانو په منځګړتوب خوشی شوې دي.
په پاکستان کې چارواکي وایي چې نن د شنبه په ورځ د پاکستان په جنوب کې د محلي حکومت په انتخاباتو کې لږ تر لږه 1 لس کسه وژل شوې دي. دا جنگ د خیرپور په سیمه کې چې د کراچۍ نه 409 کیلومتره لرې دی شوی دی او دوه ډلو په یو بل باندې ډزې کړې دي.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری د کرغستان پایتخت بشکک ته رسیدلی دی. جان کیری د مرکزی آسیا 15 هیوادونو ته د سفر په لړ کې اول بشکک ته رسیدلی دی. د بشري حقوقو موسسو د هغه نه غوښتي دي چې د بشر د حقوقو او د بیان د ازادۍ په حق له وغږیږي. جان کیری نن د شنبې په ورځ د کرغستان په پایتخت ته ورسېده. هلته یو ورځ پاتې کیږي او وروسته ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان او ترکمنستان ته ځي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د مصر صدر اعظم شریف اسماعیل د روسیې مسافرونکو الوتکې د سقوط خبر تایید کړی دی. په دغه الوتکه کې 240 تنه وو. د مصر د شرم الشیخ د تفریحي خارنه د پرواز نه 1/2 ساعت وروسته یې سقوط کړی دی. مصري مامورینو ویلي دي د دغه 321 ایربس په 9208 در بس پرواز کې د 10 ماشومانو په شمول 210 تنه مسافرو او 10 تنه عمله وه. د سقوط ځای معلوم شوی دی او د ژغورنې عملیات پیل شوي دي. دا لا نه ده معلومه چې څوک به ژوندي پاتې وي یا نه. دغه الوتکه د روسي د پیټرسبرګ ښار ته روانه و چې په محلي وخت د سهار په کم شپږو بجو د پرواز نه نیم ساعت وروسته رپورت ورکړ چې د کنټرول د برج سره یې تماس قطع شوی دی. ځینې ناتایج شوي رپورټونه وایي چې پیلوت په راډیوي مخابره کې ویلي دي چې په الوتکه کې څه مشکل پیښ شوی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15 خبرونه ته ادامه ورکړه. امریکایي ځواکونه به ډېر زر سوریې ته واستولی شي چې د اسلامي دولت د ډلې په ضد په جګړې کې مرسته وکړي. دغه پریکړه پرون د جمعې په ورځ وشوه. په عین حال کې امریکا د نړۍ د لسګونو نورو مشرانو سره په هغه خبرو کې ګډون وکړ چې هدف یې د سوریې شخړې ته د سیاسي حل لاره پیدا کول دي. پاموکړې په دې حق له نورو جزئیاتو ته چې حسیب الکوزی درته وړاندې کوي.
د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو د سوریې پر راتلونکي سیاسي سرنوشت باندې خبرې وکړې او پر دې موافقه وکړه چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ به یو پروسه پیل شي او په لړ کې به د سوریې د حکومت او د حکومت د مخالفینو ترمنځ مذاکرات وشي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری داسې وویل:
And we agreed together with the United Nations to explore
موږ د ملګرو ملتونو سره یو ځای پر دې موافقه وکړه چې داسې لارې چارې ولټول شي چې په ټوله سوریه کې د یو سرتاسري اوربند تطبیق امکان برابر شي او یو نیټه ورته وټاکل شي. دغه نیټه باید نوي پیل شوي سیاسي بهیر سره موازی وي. په راتلونکو څو ورځو کې به موږ پر دې کار وکړو چې څنګه نورې برخې چې د نظر اختلافات پکې موجود دي محدودولای سو او پر هغو برخو باندې لا زیات کار وکړو چې ټول پرې موافق دي. موږ به دوی اونۍ وروسته بیا سره راغونډ سو. ښاغلی کیری د جمعې په ورځ ویل چې اوسنۍ خبرې د اعتماد د راپیدا کولو لپاره ډېرې مهمې دي او دا چې پر ستونزمنو مسایلو باندې په ګډه کار کول ډېر زیات اهمیت لري.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. یو اسرائیلی مامور ویلی دی یو فلسطینی سړی په سرحدي پوسته کې د اسرائیلو محافظینو وشتلی او وژلی دی. د رپورټونو له قراره دغه فلسطینی کوشش کاوه چې د اسرائیلو امنیتي مامور په چاقو ووهي. د اسرائیلو منابع وایي دغه شخړه د اشغال شوې لویدیځې غاړې د جنین شمال خواته د الجماله په نظامي پوسته کې شوې ده. د اسرائیلو عسکرو د تلفاتو رپورټ نه دی ورکړی. پرون د جمعې په ورځ د فلسطینیانو او د اسرائیلو ترمنځ د تشدد د دې تازه پیښو په لړ کې یو ماشوم مړ شوی دی. فلسطینی مقامات وایي دغه اته میاشتنی ماشوم رحمان توابید په بیت المقدس کې د فلسطینیانو د مظاهرو په وخت کې د اسرائیلي عسکرو د اوښکې بیونکې ګاز له امله چې سایه بنده شوې وه مړ شوی دی.
د جرمنی د باندنیو چارو وزیر د اروپای اتحاد په نورو غړو باندې غږ کړی دی چې د کډوالو په برخه کې د پخپلو پالیسیو کې بدلون راولي او د سرحداتو د ساتنې یو ګډه اداره دې رامنځته کړي چې د کډوالو بوج په ګډه واخیستلی شي. اروپا ته اوس هم د منځنی ختیځ څخه کډوال ور روان دي او لا هم د اروپای اتحاد هیوادونه په دې نه دي توانېدلي چې د کډوالو مسله څنګه په مشترک ډول حل کړي. د جرمني د باندنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاینر داسې وویل:
دا سند وی نه نه اونزره افاسونګ
د لمرنیو مراکزو د لودل ضروری دی خو کافی نه دی که چیرې موږ یو داسې سیستم رامنځته نو کو چې د اروپایي اتحاد ټول غړي په ګډه د مسؤلیت په غاړه واخلي او کډوال پر هیوادونو باندې په عادلانه ډول وویشل سي.
په داسې حال کې چې ښاغلی شټاینر د پنځشنبې په ورځ د یونان د ولسمشر پروکوپیس په ویلاپولس سره په پلازمینې اتنس کې وکتل نور کډوال یونان ته د راتلو په حال کې وو. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي پلان لري چې بوروندی د امریکا د تجارتي امتیازاتو د پروګرام نه وباسي ځکه د بوروندی جمهور رئیس د خپل سیاسي مخالفینو زبلو ته زور ورکړی دی. مخالفین د هغه سره ځکه جنجال لري چې په درېمه دوره د جمهوری ریاست مقام نیولی دی. د دغه اقدام په نتیجه کې د بوروندی نه هغه امتیازات اخیستل کیږي چې خاص تولیدات به یې پرته له ګمرکي محصول واردول. جمهور رئیس اوباما ویلي دی په بوروندی کې تشدد د انتخاباتي مبارزې په وخت کې چې جمهور رئیس د سږ کال په پیل کې بیا قدرت ته رسېدلی بیخي زیات شوی دی. جمهور رئیس نکورنزا د جولای په میاشت کې چې مخالفینو پکې برخه وانخیسته بیا انتخاب شو. امریکا او اروپایي اتحادیې وویل چې دغه انتخابات آزاد او عادلانه نه وو. رومانیا نن د هغو کسانو ویر کوي چې په یو نایټ کلب کې په ډیر سخت اور او چاودنې کې مړه او زخمي شوي دي. لږ تر لږه 28 تنه په دې اور کې مړه شوي او ډیر نور زخمي دي. د پیخه د جمعې په شپه په بخارس کې د راک د کنسرت په جریان کې د ورلو بل کبل شوې ده. د عاجل حالاتو عملی د خلکو د ژغورلو لپاره ځان رسولې ده او عملته د زنو خلکو غم خوري. تر یو سلو 15 سل ویختو پوری خلک چې په دغه ور کې زخمی شوې دي روغتونونو ته یوړل شوې دي. او د سباون محل نمخ کې د جنوبی فلیپین په یو مارکیټ کې اور لګیدل دی. لږ تر لږه 15 کسه په کې مړه شوي چې شپږ په کې ماشومان وو. پولیسو ویلي دي لږ تر لږه 14 تنه پرچون فروشان په دغه اور کې چې د زمبونګا په ښار کې لګیدل زخمی شوي دي. درنو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. اوس په مکړې د خبرونې لومړی رپورت ته صحیح چارواکي وایي د پولیو واکسین د منی روستا سرتاسري کمپاین د نومبر په لومړۍ نیټه به پیل شي او 9 میلیونه هغه ماشومانو ته به تطبیق شي چې عمرونه یې د 15 کلونو نه کم وي. په دې حق له زموږ همکار محمد ایاز د عامې روغتیا وزارت د کلتوري معافیت د رئیس ډاکټر سردار محمد پرویز سره مرکه کړې ده. تاسو ته اورو.
دا زمونږ خزانی کمپاین په اول د نوومبر باندې شروع کیږي او دا په څلور د شولایتونو کې ان شاء الله تطبیق کیږي او مونږ پلان لرو چې په دې کمپاین کې تقریبا 9 میلیونه ماشومان چې د 15 کالونو کم عمر ولري پوښښ لاندې ونیسو.
په دې کمپاین کې ستونزې به تاسو ولري که
ونه لري؟ طبعا مونږ به مخکې ستونزې درلود. په دې کمپاین کې به هم ستونزې ولرو خو مونږ تر خپل وس او توان په اندازه باندې خپل کوخخ کړی دا چې دا ستونزې باید کم شي. د مثال په ډول باندې تاسو ویل شم چې هغه تیر فرعي کمپاین چې وو موږ څه ستونزې درلود. مثلا په بکوا ولسوالۍ د فراه ولایت کې دا واکسین بیخي تطبیق ونه شو او همچنان یو څو کلسترونه په هلمند او قندهار کې وو چې کمپاین تطبیق نه شو. خو په دې کمپاین کې موږ د قومي مشرانو او مذهبي مشرانو سره خبرې وکړې او موږ وکولای شو چې دا ستونزې تر حده پورې حل کو. هغه کسان چې ضرورت و په فراه کې په بکوا ولسوالۍ کې هغوی ترین شوي دي او انشاءالله موږ به مکمل کمپاین په بکوا ولسوالۍ کې ولرو. خو اوس هم یو څه ستونزې په ننګرهار ولایت کې لرو چې زموږ د تخمین په اساس باندې تقریبا 340,000 ماشومان کېدی شي چې د واکسین نه پاتې شي او دغه ماشومان اکثرا په درې ولسوالیو کې دي چې اچین ولسوالۍ ده، کوټ ولسوالۍ ده او بلدی ولسوالۍ.
یعنی هلته امنیتي ستونزې دي که څنګه؟
دلته امنیتي ستونزې دي او موږ کېدی شي چې لاسرسي ورسره ونه لرو.
تل تاسو کورنوی ته یا میندو ته پیغامونه درلودل؟ دا ځل په دې کمپاین کې کورنوی ته څه پیغام لري؟
د موږ پیغام د کورنوی ته دا دی چې دوی د کومک بغیر موږ بیخي د موافقانه کمپاین نشو ترسره کولای. نو دوی نه هیله کوي کله چې زموږ رضاکاران د دوی دروازې شاته راځي دوی سره مدد وکړي او ټول خپل ماشومان چې د 15 کال نه کم دي هغوی د واکسین لپاره راولي. حتی که دا د دوی ماشومان ناروغ وي یا ویده یا بیخی نوزادی هغوی باید راولی چې واکسین ورته تطبیق شي.
زه نوروز منګلیم د کرکټ ملي لوبډلې توپ وهونکی. درنو هیوادوالو د پولیو له ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کلن نه ټیټ ماشومان واکسین کړئ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
سره له دې چې د امریکا متحده ایالاتو په خواویلو سوریه ته به یو امریکایي عسکر هم ناستوي خو سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې د سوریه شمال ته به د خاصو عملیاتو یو وړه قطعه ولیږي چې د سیمه ییزو ځواکونو سره یو ځای د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف جګړه وکړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس پرون د جمعې پرس اعلان وکړ چې جمهور رئیس باراک اوباما د سوریه شمال ته د 500 کمانډوګانو د لیږلو امر کړی دی. ارنست وای د خاص عملیاتو د ځواکونو بعد د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو او سیمه ایزو ځواکونو ترمنځ په همغږۍ کې همکاري کوي. جمهور رئیس د اسلامي دولت یادایش ډلې ته د ماتې ورکولو او بل اخره د هغوی د لمنځه وړلو لپاره یو څو اړخیزه تګلارې جوړه کړې ده. سوریه ته د عسکرو لیږل د دې تګلارې یو مهمه برخه ده. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس همدارنګه وویل چې دغه امریکایي عسکر سوریه ته د جګړې لپاره نه استول کیږي بلکې هغوی باید د اسلامي دولت یادایش سره په جګړې کې سیمه ایز ځواکونه روزي او صلاح مشورې به ورته ورکوي. امریکایي چارواکي وایي خای چې د عسكر به پرتلونکو څوونی کې سوریه ته ولګل شي او ډیر امکان شته چې هلته به د دوه مشتونه د زیات مودې لپاره پاتې شي. په همدې حال کې د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي دي کچیر ته په سوریه کې وضعیت بدل شي خای چې د امریکایي عسکرو په شمیر کې به هم بدلون راشي. د سپین ماڼۍ ویان جاش ارنشت وایي امریکایي عسکر د دین وړاندې هم په سوریه کې موجود ول او هغه چاپې ته اشاره وکړه چې یو کل وړاندې د سیمه ییزو ځواکونو سره یو ځای د اسلامي دولت یادایش په یو مرکز کړی و. چارواکي وایي د خاص عملیاتو د دغو ځواکونو په ورتګ سره به ښایي چې دا شن چاپې نورې هم زیاتې شي. د څو اونۍ را په دې خوا د امریکا حکومت په دې غور کوي چې په سوریه کې د یاغیانو د روزنې او په وسلو سنبالونې ناکامه چارې څنګه د سر ورغوي. د امریکا د لوی درستانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد د همدې مسلې د معلومولو لپاره تیره اونۍ د عراق پایتخت بغداد ته تللی و او د امنیتي چارواکو او د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو سره یې سلا مشورې کړې وې. کچا هم چې د امریکا دغه د 500 پښاخوا کې د خاصو عملیاتو ځواکونه به د سوری په جګړه کې کم د پام وړ بدلون رانه ولی خو د سپین ماڼۍ ویان جاش ارنست وای د عراق د امنیتی ځواکونو سره د امریکایي عسکرو ګډ کار کولو ښه نتیجه درلوده. په عراق کې د امنیتی ځواکونو سره د امریکایي عسکرو او د خاصو عملیاتو ځواکونو ګډ کار کول چې دنده یې یوازې سلا مشورې ورکول او روزل و د اسلامي دولت په خلاف جګړه کې د عراق د امنیتی ځواکونو د مورال په لوړولو او د هغوی په کامیابی کې ګټور نقش درلود. امریکایي چارواکي وایي د خاصو عملیاتو د ځواکونه چې د سوریې شمال تزي په پوځي اډو کې بعد د سوریې یاغیان روزي او همکاري بور سره کوي. د ځواکونه بعد د جګړې لمړنۍ کرخوتنې زی او نه به هم په هوایي بریدونه کې برخه اخلي. امریکایي چارواکي وایي د هغوی کار د عملیاتو همغږي، پلان جوړونه او لوجستیکی کارونه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم رپورت ورکړی کوم خلکو چې د سوریې او یا د منځنۍ ختیځ د سینو نورو ملکونو اروپا ته د میډیټرانې د سمندرګي په خطرناک لاره د تګ کوشش کوو خو په لاره کې خپل ژوند د لاسه ورکه پر روان کال کې د مرګونو کچه ډیره زیاته شوې او د 2014 میلادي کال ریکارډ مات کو. دا نړیوال سازمان په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې سه کال 3350 کسانو اروپا ته په لاره د سفر په دوران کې په ختیځه میډیټرانې کې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. حال دا چې تیر کال 3298 کسان په اوبو کې د ډوبېدو له امله مړه شوي وو. له بلې خوا د بشري چارو لپاره د ملګرو ملتونو د انتظام اداره OCHA وایي کوم خلک چې په سوریه کې دننه د وسوالو شخړو او جنگ په نتیجه کې د خپلو کورونو نه وتی دي د ژوند شرایط پرې ډېر تنګ شوي دي او د بېوزلۍ په حالت کې ژوند کوي. د جنیو نه د خبریالې لیزا شلاین دغه رپورټ تاسو ته سید سلیمان شاوروي.
The International Organization for Migration reports
migrants د مهاجرت نړیوال سازمان رپورت ورکړي چې د ژمي د موسم در رسیدو لامل هوا مخ په سړېدو ده. خو له ترکیې نه چې د سمندر په لاره د سوریې او ځینو نورو ملکونو مهاجرین اروپا ته د تک په تکل د ختیځې مدیترانې په لاره د یونان د لباس او ساموس ټاپوګانو په لورې د رسېدو هڅه کوي د کښتیو د ډوبېدو له امله د مرګونو کچه له حده لوړه شوې ده. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې یوازې د تیرو درنیمو هفتو په موده کې 415 سړي، ښځې او ماشومان په اوبو کې د ډوبېدو له امله مړه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایان جویل میلمن وای داسې ښکاري چې د اروپا د نیمې وچې له ساحلونو سره څیرمه په اوبو کې د ډوبېدو په پیښو کې د دغو بې اسرې او بې وزلو مهاجرو په مرګونو کې هیڅ قسم کموالی په سترګو نه راځي. نوموړی وای
موږ
ته پته لګېدلې ده چې د تیرو 40 ساعتونو په موده کې د یونان له ساحل سره څیرمه کم تر کمه 20 کسان په سړو اوبو کې ډوب شوي دي او په اغلب ګمان سولېخ د جمعې په سهار په هسپانیا کې مړه شو. موږ په دې اړه ډېر زیات اندېښمن یو ځکه چې موسم سړېږي او داسې نښې او نښانې نه لیدل کېږي چې د دغو مهاجرو ډله ییز مرګونه به زر پای ته ورسېږي. څوک کښتۍ چې له مهاجر نه ډک وي په سمندر کې ډوبې شوي دي. زیات شمېر کسانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د اکتوبر اتوشتمه په خاصه توګه ساکال د مهاجرو د مرجوب له حساب تر ټولو خنړی ورس ثابت شوه. دوه کښتۍ د یونان د لباس له ټاپو سره نږدې په اوبو کې ډوبې شوې او دوه نورې کښتۍ چې د لرګونه جوړه شوې وې او 1500 مهاجر پکې سپاره وو د اګاډسون له ټاپو سره نږدې د سمندر په توپاني اوبو کې غرق شوې. د مهاجرو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR خبرداری ورکوي تر څو چې په سوریه کې د دوامداره جنگ او ظلم او تیری له امله هر ورځ په زرګونو ولسي وګړي اړ کېږي چې اروپا ته مخه کړي، په سمندر کې به د مرګونو پیښې هم زیاتېږي او کمی به نشي. د مهاجرو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو د دغې نړیوالې ادارې ویان اندریان ایڈوارز وای لازمه ده چې د سمندر د خطرناک لارې پر ځای د دغه بې وزلو او محتاجو خلکو لپاره اروپا د سفر لپاره مسؤونه او خوندي لاره ولټول شي.
There also has to be a much more determined and concrete search for legal avenues for people to make this journey.
ډیر ضروري ده چې اروپا ته د سفر لپاره د یوې قانوني او خوندي لارې د لټولو لپاره پوخ عزم او کلکه اراده موجوده وي. مونږ ګورو چې په سلګونو کسان هر ورځ د سمندر په خطرناکه لاره او یا په وچه اروپا ته د رسیدو کوشش کوي. یو شمېر خپل هدف ته د رسیدو نه مخکې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ملګرو ملتونو ویان ویل هغه مهاجرین چې بخت او طالع ښایي کله چې یونان ته ورسېږي په اوږدو اوږدو قطارونو کې د خپل نوبت انتظار کوي چې لویدیځ اروپا ته د سفر نه مخکې خپل نمونه ثبت کړي. د کډوالو د نمونو د ثبتولو او توقیف مرکزونه باید د دې ظرفیت ولري چې په کم وخت کې د هغوی کارونه خلاص شي او نوي کډوال چې راځي د هغوی غم وخوړل شي. ګورو چې څوک به د دومره غټ کار کولو ته زړه ښه کړي او په کولو کې به لومړیتوب وکړي. په عین وخت کې خبریاله لسلاشلاین په خپل یو بل رپورټ کې چې له جنیوا نه د امریکا غږ لپاره رالیږلی دی د ملګرو ملتونو د مامورانو له قوله وای کوم کسان چې په سوریه کې دننه بې کوره شوي دي د ژوند وضعیې ورځ په ورځ خرابیږي او له ډیرو سختو شرایطو سره مخامخ دي. د بشري چارو لپاره د ملګرو ملتونو د انسجام اداره اوچا وای چې د سوریې په جنگ ځپلو ښارونو کې چې کوم ولسي وګړي ژوند کوي ژوند یې دومره تنګ دی چې په عاجله توګه مرستو او مصونیت ته اړتیا لري. د اوچا ماموران وای دا وخت 1.5 میلیونه خلک په سوریه کې بند پاتې دي چې د دې جملې نه سم نمایي ماشومان او ښځې دي چې په سخت غربت کې ژوند کوي. یوازې د 13 میاشتو په موده کې د سختو جګړو په نتیجه کې د خلکو سره 1.2 میلیونه نور بې کوره شوي خلک هم ملګري شوي دي. غوڅ اکثریت یې هغه کسان دي چې څو ځلې له یوه ښارګوټي نه بل ښارګوټي ته پناه وړې ده. دغه خلک له هر قسم خوراکي او روغتیایي سهولتونو نه محروم دي او ډېرې د لوږې د خطر سره مخ دي. 3.2 میلیونه نور په ګاونډۍ ملکونو کې د مهاجرت شپې او ورځې تیروي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
ریتاز دس وقت کٹوے پھٹے گی خوشی ناست دن غریتا درس وکی کتوی خوٹی جی
اوس د مهم خبرونو سره ټکی اوري. هغه امریکایي نظامی چارواکي چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې مسؤلیت په غاړه لري ویلي دي چې امریکایي قواوو د القاعدې د روزنې په تر ټولو لوی کمپونو باندې چې تر اوسه د افغانستان په 14 کلنې جګړې کې موندل شوي حملې کړي دي. مارشال جان کمبل په یو رپورټ کې چې د جمعې په ورځ په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې خپور شوی ویلي دي چې د رپورټونو له مخې په دې حملو کې چې پر اسکونو امریکایي حملې شامل وي او د خاصو عملیاتو 200 پوځیانو پکې برخه اخیستې وه، د القاعدې تقریبا 168 تنه جګړه ماران وژل شوي دي. زابل او غزنی ولایتونه ګډه پوله لري او د دواړو ولایتونو د نامنو ولایتونو په ډله کې شمیرل کیږي. د غزنی په ولایت کې چې د زابل د ولایت سره ګډه پوله لري، د یوې کورنۍ 14 غړي چې په 13 اونۍ کې د ناپیژندل شوو سوالو یرغمل کړي وو، نن سهار وختي بیرته خوشي شول. پاکستانی چارواکي وایي چې نن د شنبې په ورځ د پاکستان په جنوب کې د مالی حکومت په انتخاباتو کې اکثر لگا 11 کسه وژل شول. دا جنگ د خیرپور په سیمه کې چې د کراچۍ نه 4.5 کیلومتره لرې دی شوی دی. دوه ډلو په یو بل ډزې کړې وې. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د کرغستان پایتخت بشکک ته رسیدلې دي. جان کیری د مرکزی آسیا 15 هیوادونو ته د سفر په لړ کې اول بشکک ته تللې دي. د مصر صدر اعظم شریف اسماعیل د روسي مسافروونکو الوتکې سقوط تایید کړی دی. په دغه الوتکه کې 240 تنه سپاره وو. د مصر د شرم الشیخ د تفریح ښار نه د پرواز د نیم ساعت وروسته سقوط وکړو. امریکایي ځواکونه به ډیر زر سوریې ته واستولی شي چې د اسلامي دولت د ډلې په ضد په جګړې کې د هغوی سره مرسته وکړي. درنو اوریدونکو، د نن شپې د خبرو اترو یا گفت شنود په خبرونه کې د قندوز د سقوط په لاملونو باندې خبرې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې خبرونه کې د ټلیفون او فیسبوک د لارې برخه واخلئ. اوس د دری برخې همکاران راغلي دي. یو څو ثانیو کې د دری برخې خبرونه پیلېږي.